السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوه دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار ساق میری محمد ماسره وی او ریدونکو په دې غړی کې باندې تاسو ته د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شان اورو.
د خبرونو سرټکی، د بنو پولیسو په مرکزی دفتر وسلوال بریټ شوه. په اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ تنظیم د غونډې لپاره د چین وزیر اعظم نن اسلام آباد ته راورسېدو. د اسرایلو په یو پوځي مرکز د حزب الله په بریټ کې سلور اسرایلی سرتیری وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل، د خیبر پښتونخوا په بنو کې وسلوالو د پولیسو په یو مرکز برید کړی او دا مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د بنو پولیس لاین یو ډی ایس پی چې دا مهال له وسلوالو سره په جګړه بوخت دی، د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې وسلوال پولیس لاین ته دننه شوي او له پولیسو سره یې خطر روانه ده. د دې چارواکي د وینا تر مخه پولیسو د غلطه ټوله لارې نیولې دي. په یاني حال کې د پوز هلیکاپټرونه هم په بنو خار کې پروازونه کوي. په دې خطه کې تر اوسه د مرګ جوړل په اړه تفصیل مخې ته نه دی راغلی. په دې حق لنور معلومات به په روانه خبرونه کې واوري. د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع پولیس وایي چې له واده د انکار کولو په سر یوه 13 کلنه جنۍ وژل شوې ده. د پبو تاڼي پولیسو نن مشال لیډیو ته ویل درې دا په نامه دغه جنۍ پرون ماښام له خپل ورور سره په موټرسایکل روانه وه چې د پبو له سبزی منډۍ سره نږدې په ملزمانو ډزې وکړې. د وژل شوې جنۍ ورور پبو تاڼه کې رپورټ درج کړی چې پکې دوه کسان حمید او ودود د ردا په وجنه تورن کړی دي. د دې رپورټ تر مخه حمید له ردا سره واده کول غوښتل چې د هغه لخوا د انکار لوجه هغه وجله. پولیس وایي د حمید او ودود د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګې په پاکستانی پوز او وسلوالو ډلو غږ کړی چې په 2 میاشتو کې دی د پښتنو له خاورې وځي. تیره شپه ناوخته د دغه درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوو اتیاو مشرانو د ګډون کوونکو په تجویزونو مشتمله 2 نکاتي اعلامیه جاری کړه. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې ګډونوالو ته دغه اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې ورسره خوا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور ہم ناست ہو.
پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونا چپ بلا بل نامون طالب نہ تردائش پر یادی گی دے جرگے مشترکہ پریکڑا وکڑا چ دو میاشتے ٹائم دای ور سر زمون دا خاور نہ دوز.
منظور پښتین د قومي عدالت د نورو فیصلو په اړه زیاته کړه چې دا جنگي قوتونه په 2 میاشتو کې ونوتل نو بیا به جرګه د دوی د وستلو لارې چارې لټوي. په اعلامیه کې د سورې د ریواج د خاتمه په زمشو زلو کې د وړیا بجلی او په نور خیبر پښتونخوا کې د یو یونټ نرخ 15 روپۍ ټاکلو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ټولو سرحدي لارو بغیر د پاسپورت او ویزو تګ راتګ، د زمکو او په کورم کې د فرقیزه اشخړو د هواري لپاره د یو نمائنده جرګې انتخاب هم شامل دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې هیڅوک به هیڅ چاته قلنګ نور کوي. په اعلامیه کې د صوبې د وسایلو د تقسیم او یو شمیر نور چارو په اړه هم فیصله شوې دي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت او پوز د جرګې د دې اعلامیه په اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د شنګای همکاري تنظیم یا اس سی او په دورځنۍ سرمشريزه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ نن اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لی چیانګ به د اکتوبر تر 18 پاکستان کې یو له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره بلی دکاته کوي. د اس سی او د غړو هیوادونو د استادو دغه درشته ما غونډه به سبا ته په اسلام آباد کې پیلېږي چې د اکتوبر تر 18 به دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زه وړاندې په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اس یو د سرمشري زبه په سیمهیز تړون او د غړو هوادونو ترمنځ په تجارت او کاروباري اړیکو مرکز وي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپاڼه دان لیکي چې د هند یو اصلور کسیز پلاوي، د روس شپګاویا استازي، د چین 15 استازي، د ایران 2 کسیز پلاوي او د قرغیزستان یو اصلور کسیز پلاوي د پرون څخه اسلام آباد ته رسیدلي. د دې غونډې د امنیت لپاره په اسلام آباد کې پوز ځای پر ځای کړل شوی دی. او بل خبر دا چې د اسرایل شمالي خار بنیامینه ته نږدې په یو پوځي مرکز د حزب الله وسلواله ډلې په ډرون بریدونو کې سلور اسرایلی سرتیری وجل شوی او لزګونه نور جوړبل شوی چې پکې د اوو تنو حالت مرګونه ده. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند چې د لبنان زیاتره جنوبي برخه کنټرولوي. د اسرایل پوځ نن اویل چې برید د تل ابیب شمال ته په 80 کیلومتره کې د پوځ په یو مرکز شوی، خو تفصیل یې نور نه دی ورکړی. حزب الله د دې برید ذمہواري منلې او ویلي دي چې په بنیامینه کې د پوځي روزنې په یو کیمپ برید کړی. دا د تیر کال د اکتوبر راهیسې په اسرایلي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله وه. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وی چې په بنو کې د پولیسو په مرکز برید شوه دی. په دې اړه د معلوماتو راکول لپاره سره دا وخت زم همکار عمر وزیر د سیمینا په ټلیفون دی. عمر، ک اوریدونکو ته د دې برید په اړه معلومات ورکې، ځکه چې داسې خبرونه هم راتلل چې تر برید وروسته د غلطه د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوې ده، نو اوس څه صورتحال دی؟
نیسا، بالکل، په بنو کې د پولیس لائن چې بنو شار کې دننه دغه پولیس لائن موجود دی، یو خواته د فوس چمنې دا او بل خواته د پولیس لائن دی. په دې باندې د پولیسو په وینا وسلوالو برید کړی دی. پولیس چالتا کم په موقع موجود دی، د وسلوالو سره اوس هم جګړه روانه ده. د پولیسو یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د دوی سره ډزې روانې دي، او دوی دا هم وویل چې برید کوونکي وسلوال چې دی هغه پولیس لائن ته دننه شوی دی چې دا غوی لټون لګیا دی. دوی دا هم ویل چې دا مهال درې وسلوال چې کم دی هغه دوی په نخه کړی دی، وژلې دي. روسو باندې نور معلومات د دوی په وینا چې شیر کوي، خو دوی دا هم وایي چې په دغه برید کې درې پولیس والا هم چې کم دی هغه وژل شوی دی په دغه جګړه کې، او جګړه لا هم روانه ده. د دوی ترمنځ ډزې چې کم دی روانې دي. دغه پولیس لائن چې د بنو چې کم پریس کلب دی، د خبریالانو ځای هغه سره په بل سایډ باندې موجود دی، او دغه نګه بل سایډ ته د چوڼې دا دغلطه د بازار چې سمره لارې دی هغه تړل شوی دی. پولیس پاغه باندې ځای په ځای موجود دی. په هوا کې د فوز هلیکاپټر هم چې کم دی هغه گردش کوي. دغلطه سوق هم نه پری دی چالتا نږدې لاړ شي. پولیس ټول لارې تړلې دي. دوی وایي چې داسې نه چې بیا مولسته په دې کې تاوان ورسی، او نه خبریالان چې کم دی د غسیمت یا پر خودل کیږي، خو البته ډزې روانې دي، او دغه جګړه لا هم په پولیس لائن کې دننه چې کم دی روانه ده.
او عمر، داسې کوم خبر مخې ته راغلې دي چې دا برید چا کړی دی، چا سویلې دي او کنه؟
نا، تر اوسه پورې چا ذمہداری یا نه دی اخستې، کومې ډلې یا د دې برید مسولیت ته نه دی منلې. البته دغه جګړه چې لږه شیبه وړاندې دغه پیل شوې ده، د پولیسو په وینا چې په پولیس لائن باندې دغه برید شوې ده، وسلوال دننه پولیس لائن ته داخل شوې دي، او دغه لټون اوس لګیا دی، او دواړو ترمنځ دغه ډزې روانې دي. درې پولیس والا تر اوسه پورې دوی وایي چې هغه وژل شوې دي، او درې وسلوال یې هم چې کم دی هغه پنخه کړې دي.
سم ده، ډېره مننه عمر وزیر د معلوماتو راکول. اوریدونکو، تاسو د همکار عمر وزیر نه اوریدل چې په بنو کې په پولیس لائن باندې برید شوه دی. دغلته پولیس والا وایي چې په دې پیخه کې درې وسلوال او درې پولیس والا وشل شوی دی. د پیخې ذمہواري لا چا نه ده منلې. ورسو وسته یو بل رپورت طرف ته، د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې 22 نکاتي اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې پوز او وسلوال دواړه دی په دوه میاشتو کې دننه د پښتنو لسیمو اوزي کډوال دی خپل سیمو ته ستانه کړل شي، او د سوري دود دی ختم کړل شي. په اعلامیه کې د بجلی بلونو کمولو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله بغیر د پاسپورت او ویزو تګ راتګ، د سمکو په کورمه کې د فرقیزو شخړو د هواري لپاره د یوې نماینده جرګې انتخاب، د سبې د وسایلو د تقسیم په ګډون په د یو شمېر نورو مسئلو ذکر شوی دی. د اکتوبر 14 شپې ناوخته د درې ورځنۍ جرګې په 22 مادو مشتمله اعلامیه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین په تالار کې ناست د زرګونو کډوالو په بخنه غواړم د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان کړه. د جرګې د پریکړو د اعلان په وخت خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور او نور مشران په سټیج ناست وو. د پاکستان حکومت او وسلوالو ډلو د جرګې د پریکړو په اړه سندي ویلې. په دې اړه نور حال عصمت علی شاه زموږ همکار مجید بابر سره شریک کړی دی.
دا غوی په وینا د جرګې چیر د پریکړې کړې دا چې په خیبر پښتونخوا کې او د پاکستان چې کوم علاقې دی پاغې کې به د 500 روپۍ یونټ نه سیوا د بجلی نرخ چې کم دی هغه نه ورکول کیږي، او که چېرې زیات بلونه راځي نو بیا به د خیبر پښتونخوا خلک چې ګوندي هغه بلونه نه جمع کوي. دغه شان ته کې د وسایلو باندې هم خبر او شو هغه دا ویل چې اوس باید چې حکومت او څومره هم ادارې دي چې هغه د پښتنو وسایل چې کوم دي هغه بیله واپس ورکړي، او که چېرې بیا د دغه د بلونو حواله سره یا د بجلی د بلونو حواله سره چې کوم خبر وشو که چېرې په دغه باندې عمل نه کیږي او حکومت چې کوم دي هغه د پښتنو سره په دې خبره باندې متفق نه وي، نو بیا به هغوی دغه کوشش کوي چې د خیبر پښتونخوا نه څومره هم وسایل د ملک نورو حصو ته ځي هغه باندې هغه به بندوي. دغه شان ته کې چې څومره هم سیاسي یا په دغه څومره هم تحریکونو پاره کې گرفتار چې څومره هم کسان دي اوی چې کوم دي یغي زر تر زره را پرې فو دي شي. دغه شان ته کې هغه د وې په جرګه کې دا هم ویل شو چې کومه دمیه جاری شو چې یاره د کوم ځای باندې د خیبر په دغه زمکه باندې په کوم ځای کې دغه جرګه روانه ده، دلته کې به یو سیکریټریټ جوړیږي او هغه سیکریټریټ کې به د ټول سیاسي ګوندونو دفتر وي که نور داسې د پښتنو سره تحریکونه یا غونډې وي هغه به هم په دغه ځینو کې کیږي. دغه شان ته کې څومره هم چې د آی ڈی پیز دی یعنی کی څنګه بے کور خلک دي هغه دي زر تر زر خپل چې کوم سیمه دي یا کوم خپل علاقے دي هغه تستون کړی او دغه کوم چې د خیبر چې کوم خلک په خیبر کې میشتي او د خیبر د نور ډاکونه کډوال شي ودي، نو جرګې دغه پریکړه کړې چې دی د وخت او تاریخ چې کوم دی هغه د اوټه کی او د هغه رستو با ور سره د جرګې چې کوم دغه خلک دي غیب ور سره زی او غیب خپل خپل چې کوم
داغي سي ملياري کې به پرېګدي. ها اغه پدې کې د سوري د ریواج پاړه باندې خبره شوې ده چې رپ پښتنو کې د سوري یو ریواج دی چې خپل لونه یا خويندې په بدل کې ورکیا وغوول چې دا د نن ورځې نه د دې خاتمو شو کسو کې دا کی ټوله جرګه بداغي پر ردودريږي. د دې ترڅنګ چې نور کوم د سیول ان پاور ایډ یا نور کومي خبرې دي کله نن تر ته وې؟
بالکل مجید بابر، دغه شانتی و چې د ټولو زیاته چې کوم د خلکو چې دغه خبرو شو نو د ټول نه زیات چې کوم ناری وي یا د ټول نه زیات چې کوم جوش خلکو خو هغه دغه وا چې څه ټیم د عالمیه وینا کېده یا بیانې ده نو هغه ټیم منظور پښتنو وي چې د نن نه پس پا نه څوک هم کاغه قبایلی زلا دي کاغه د پښتنو سیمې دي په هغه کې به د سوري چې کوم نغه دي هغه څوک جرم کوي هغه ته به سزا ملاويږي، دغه خور ته دغه لور ته به سزا نه ورکوي کیږي. دغه شان ته کې نورې ما تاسو څنګه وی چې دویش دغه دي، خو بیا د خبره په کې اخر کې او شوا چې را دغه چې کوم اکشن اینڈ سیول پاور قانون دی هغه دي ختم کړی شي، او په دغه سمره هم چې پریکړه وا یا سمره هم علامیه وا په دې کې کامل نه کیږي، نور روان دي اتوار پر ورځ کوم دي دغه ټولو طالباتو د پاره با په څومره ضلع چې د ضلع په خټ خار کې به هغه احتجاجونه کیږي. دا غیر وروسته وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علی امین ګنڈاپور ته هم دا وویل شو چې یاره څومره هم دغه مسلې دي نو دا د سیاسي یا د اسمبلې د لارې چې کوم دي د حل کول لپاره یو بل دی راوړل شي یا د چې کوم دي په هغه کې ورسره کومکو کې یا د ورسره مرستو کې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او د دمینا وړاندې تاسو په ریپورت کې اوریدل چې د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې خپل اعلامیه جاری کړې ده. د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې په خیرنۍ ورځ په خیبر پښتونخوا مرکز کې د حکمران ګوندونو سیاستوالان هم پښتنو ته په ورپېښو مشکلاتو د حل په لارو چارو خبرې کړې دي. د اکتوبر په 14مه د پراخه مشاورت وروسته د بیلابیلو ضلعو تنظیمونو سیاسي ډلو د اتیاو پنډالونو نه اتیا مشران د پښتنو د لوی جرګې لپاره وټاکل شو او د دوی نه سوګند واغستل شو چې په پریکړو کې به د نیک نیتۍ نه کار اخلي. په دې اړه نور حال غلام غوث را کوي.
په دغه لړ کې د جرګې په مرکزی پنډال کې د وینا پر مهال په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی په خپل وینا کې د پښتنو په سیمو کې د نورو ممکنه پوځي عملیاتو په سخت ټکو کې مخالفت وکړو او زیاته یې کړه.
دا حکومت مغداری دا ادارې مغداری یو که پښتون قوم ته هغه بل پر ځمانه ولې نه ما ساتي او کما وجنه په ما باندې تزان ساتي په قبایلی علاقو کې د امن لپاره چې دا کوم عملیات شروع دي دا خو سخته او د دې هغه پاللي خلک امن خرابوي خو زه دوی نه تپوس کوم چې د سیول پاور ریګولیشن او د نیشنل اکشن پروګرام په موجودګۍ دی کې ته د عزم استحکام پرې صلاح ولي کې چا باندې د خرڅ کړو بیا نه وژنې بیا نه بې کوره کوې بیا نه بدر بدر کې لہذا دا خبرې د نورې نه منم.
په مرکز کې د حکمران غون سیاستوال او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان هم د جرګې په مرکزی پندال کې د جرګې ګډونوالو ته وینا وکړه.
کمن زمانه مخ کې زماره خبرو کا کاتلسم ترمین دې اغم دې پارلمان وکړل او زړه سره سره چې په ماهم تاریخ باندې کما واقعیا دلته شو دلته شلند شو دلته زمونږ لرونه شهدان شو دلته زمونږ لرونه زخمیان شو نو په هغه ورځ باندې د دې سدي سملی من ټول متفق شو چې دا جرګه به کېږي هر حال به کېږي منه به کوم شرکت کوو دا ټول سیاسي ګوندونه به کوم شرکت کوي.
په مرکز کې د حکمران غون ملاتړ کوونکی پاکستان پیپلز غون صوبایي مشر محمد علي شاه باچا په خپل وینا کې وویل
او ان شاء الله تعالی دا به زه په سلو در کوم تسلی چې ان شاء الله تعالی موږ به نشا تکلیف نه کړو. د پښتنو خبره ده، د پښتون قوم خبره ده، د پښتون اولس خبره ده، د دې د ترقۍ خبره ده، د دې د وسایلو خبره ده، د دې د حقوقو خبره ده او ان شاء الله تعالی چې د پاک د دې صوبې د بلوچستان د پښتنو لپاره به هر نمونه قرباني ته تیاری وي ان شاء الله تعالی د دې صوبې د وسایلو لپاره پاکستان به په سپورټي مخکې مواد اوچت کړی دی. اټارنی ترمین منګ دې صوبے خپل صوبولا پرویش اټارنی ورکړه دا دلته صوبایي خود مختاری من دن ملان شوی دا سپاهی امپلیمنٹ کیږي نو آئی کې من تر پاوټی نه دي.
شینون کې وای دا د پښتون تحفظ مومنت یو لوی بریا ده چې د وفاق لخوا په دوی باندې د لګول شوی بندې سربیره په دې جرګې کولو کې بریا ترلاسه کړه او د پښتنو ټولو فعالو غوندونو او سیاسي مشرانو په دې کې ګډون وکړو او د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي چې د وفاق استازي دی هم د جرګې ته وینا وکړه او هغه د دوی د غوښتنو مرکز ته د رسولو جمعنه هم وکړه. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
زمونږ وفاقي حکومت څنګه چې مخکې په پی ټی آی باندې د پابندۍ لګولو اعلان کړو او بیا د خپل وینا وروسته شول خلک په اعتماد کې نو وغستي هم دغه شانتي دیزل په پی ټی ایم باندې د پابندۍ چې کوم اعلان کړی دی دیزل خو باقاعده فیصله کړې ده نوټیفیکیشن یې کړی دی دا د دوی ناکامي ده چې د صوبایي حکومت او د هغوی د نمایندګانو یا د سیاسي جماعتونو راتګ وسکې چې ګورنر څوک چې د وفاق نمایندې په صوبه کې هغه راځي او د یو کلادم جماعت ګرځولې شوي کلادم جماعت جرګې ته یا جلسې ته خطاب کوي. وفاقي حکومت له په دې سوچ کول پکار دي چې موږ دا فیصلی چې داسې موږ مطلب دار امپلیمنٹ کولای نشو نو بیا دغه فیصلو کولو ضرورت سو په دې باندې خپل ځان ولې سپکوي.
د اکتوبر په 14مه د پراخه مشاورت وروسته د بیلابیلو ضلعو تنظیمونو او سیاسي ډلو د اتیاو پنډالونو نه اتیا مشران د پښتنو د لوی جرګې لپاره وټاکل شو او د دوی نه سوګن هم واغستل شو او د شپې نه وخته د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور احمد پښتین د شلونه په زیاتو نقطو مشتمله یو اعلامیه د زرګونو خلکو په وړاندې جوړ کړې شوې جرګې ته په مخاطب کولو څخه واوروله چې پکې د پښتنو د سیمونو د پوز او د مسلح تنظیمونو په دوو میاشتو کې د ننه د وټلو د سر سپارښتنه ده او د پښتنو د ملي لخر جوړولو د بجلی د نرخ راټیټولو د ځمکو په سر د قبیلو ترمنز د شخړو د حل کولو او د پاکستان او افغانستان ترمنز په ډیورنډ کرخه په پخوانیو اسانو شرایطو د تګ راتګ مهمه غوښتنې پکې هم شامل دي.
په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ګډونوالو په اعلامیه کې د نورو غوښتنو تر څنګ د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه هم کړې ده. له دې غوښتنې وروسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو هیلې پیدا شوې دي. ځینو کډوالو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کډوالۍ ژوند تنګ کړی دی او باید حکومت دې لړکې د دوی غوښتنې ومني. بلخوا د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو پر مهال د نظم اداري چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسې په اړه لا پرېکړه نه ده شوې، ځکه چې د شمالي وزیرستان ډیری سیمې اوس هم له وسلوالو نه دی پاکې شوې. نور حال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان شاوال نه به کور شوه ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې چې کومه پریکړه کړې چې ټول کډوال د نورستان کډل شي، تما کړي چې جرګه به دغه پریکړه په حکومت عملي کړي. نور د کالونو کډوالۍ نه ستړي شوي دي.
پښتون قومي جرګه وا پاک شه، ډېرې پریکړې وشوې، کډوالې وا پریکړه وشوه، اتیا کسان وفد دغه دا فیصله وکړه چې چیرکې کډوال دي دا به مش خپل سیمې ته لیږي. مش وکړی دی ډیر ستړی شوی، وخت په وخت مو د حکومت سره مذاکرات کړی دی، دا واپس نیټه یې راته را کړې ده، خو تر اوسه پورې هغه عملی نشوا. زمونږ هیله پیدا شوې دي چې ان شاء الله دا کمی جرګه چې کوم وفد یې ده دا به پر امن طریقه سره خپل سیمې ته لیږي. امید پیدا شوی دی او خدای دا داس نه وکړو چې دا اسې یو تشه خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلک بې کوره ول چې د حکومت په وینا وستانه شوي، خو د تاخیلو او شاول تحصیلونو خلک لا هم بې کوره دي. د تاخیلو نه بې کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې یو لس کلونو نه د خیمو ژوند په برخه دی، نور نشي زغملی. تما کړي چې پښتون جرګې د کډوالو په اړه پریکړه عملي شي او نور دوی د خپلو کورونو او سیمو سختن شي.
په خیبر کې هغه جرګې دا پریکړه وکړه چې نه را د سیمو تاثیرین وخت په خپل کلي وطن ته په دې طریقه سره ولاړل شي. وې حکومت هم بیا دا وایي چې د کیمه جرګې پریکړه کړې ده، په دا د حکومت بالکل عمل مکو. تقریبا د میژ یو لس کلو وتل چې خپل وطن ته د میژ واپسی نه کیږي. و جلګه ته بیا دا سول کو چې په دا د عمل هو وکړو چې میژ مزید نه راتانګي و خپل وطن ته د میژ په دې طریقه سره ولاږي، ځکه چې یو لس کلو د میژ د کډوالو یو وتل.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لاړه په دې اړه سره پریکړه خونه ده شوې، خو دوی هر ډول د کډوالو واپسی تیاری نیولې، څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو اعلان کړي. حکومت چې کله هم پریکړه کړي پی ډی ایم به عملی ګام اخلي. تر دې دمه د دوی سیمې لاک صفا نه دي، نو ځکه د واپسۍ بهیر نشي پیلولی. د انتظامیه د ریپورټ تر مخه د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل صد پاسا اول زره کورنۍ لا هم ستانه شوې نه دي. دغه شان د کډوالو وینا ده چې زرګونه کورنۍ لا افغانستان کې هم میشتې دي چې پاکستان ته هم نه دي رستانه شوې. دوی وایي چې هیله مند دي چې کده جرګې د پریکړې سره د ستنېدو ارمان یې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو وسو کورمتا د کورمې په صدا کې سنیانو په مسافرو د وژنې سي د اکتوبر په 14مه احتجاج کړی دی. دوی د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال غوښتنه کوله چې حکومت دې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي، په برید کې ککړ کسان نیول شي او په سیمه کې د فرقو په اساس د بریدونو مخنیوي دی یقیني کړی شي. د اکتوبر په 14مه د کون چلیسو غره ته پتللو درو کسانو ډزې وشو چې پکې هغي شوبل شو. وروسته بیا هم په هغه سیمه کې د مسافرو د ګاډو په کاروان برید وشو چې پکې ولستنه وشل شو. بلخوا پاړه چنار کې د اکتوبر په 14مه د شیګانو مشرانو یو غونډه شوې چې پکې د دې برید غندنه شوې ده. له حکومت د سیمې امنیت خرابونکو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. حکومت لا په دې اړه سندي ویلي. په دې اړه نور حال د تاریخ اورګزی په ریپورت کې اورو.
د غوزګړی عمران مقبل رسنیو ته ویلي د حکومت تر سوري لاندې ور باندې ظلم شوه پکار د چې پختنه وشي
ته ویلي دومره بي بسې ایتو په نگرانه کې زه شهیدان مو شهیدان کړی شو ته مو ته انصاف نه غوښته زه که ته ایتو په سیمه کې روانم ته مو ته سره سره لوشه او ته زه بیا مو روانم دا زه انصاف چانه وغړم زه چی ته لوشم ریاست مو ته انصاف نشي کوی ریاست دې مو پختنه نشي کوی نور خو مو سره بل چانس نشته
د اکتوبر په 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پول سره نږدې لاسدې د غوزګړی په لور روان د مسافرو پر کنوای برج شوه چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تلسو زیات زخمین شوي دا برج تر هغه شوه چې د خلیف سهار د کونج علي زوغ رته تلې مبینه د شنګک درې تنان د نامعلوم کسان لخوا تر برج لاندې راغلل بلخوا په پړچنار کې پر 13 اکتوبر د هغه شو برجونو په تړاو د شیاګانو مشرانو سیاسي وګړو او علماو یو مشترکه غونډه شوه چې پکې نه یوازې د بیګنا خلکو وژنه وغندېدله بلکې لا حکومت د سیمه امنیت خرابونکو خلاف د کاروای غوښتنه هم وشوله په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر جلال حسین بنگش غونډې ته د اتوار پرس خپل تقریر کې ویلي هیڅ کله د هغو خلکو سره نشي کېدای څوک چې د توري قوم روایتو خلاف خپل ناوړو کارونو ته دوام ورکړي
دا توري قوم دی باندې ندامت اظهار کوو ویلے صدای موت و غیرت کے نہ زیگی دا خبرے عوام تا تحفظ ور کول کغا شیعہ قوم دے کغا اہل سنت قوم دے تحفظ عوام تا ور کول دا دے ریاست ذمہ داری دے پکار دے سا کوئی دخپلو ذمہ دارے ہو کی کوتاہی نہ کئی انفرادی اقدام دے چوکڑے دے سنگی کڑے دے تا حکومت تر ریاست تو سا وسائل دی خپل وسائل بروی کاروڑا اگو خلقو خلاف بھرپور کروائی وکا ویلے صدا دی ٹول قوم اجتماعی اقدام نہ دے
تربریت پس د سیمی حالات لا هم کڑکی جن دی او هغلتا عام ولس غیر یقینی صورتحال سرا مخامخ دی په سیمه کې ټولی د تګ را تګ لارې پر بشپړ توګه تړل شوی او حکومت پر موبایل انټرنیټ د بندیز لګولو موده مزید غځولې کچو هم د سدی بازار د ګلپورز بیرته خلاص شمه خو په یو بل ځایونو کې خلک مسوره پر پاتې کېدل او هغلتا کاروباري حالې ځلې کمزوري پاتې شوی د شاه دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته پر 14 اگست ویلي په سیمه کې راجوړ شوی تر تازه حالاتو پس عام ولس تر مشکلاتو لاندې
ایمو مسافرین سٹوڈنٹس اور شدید مریضان سے ہوئے ڈیلی بیس بوندے پشور کے لوچ کے دو اہم دیو اکینا بعد لیارو بندش و جنا متاثر شوا اور شو خردنوش او میڈیسن زیاد تکلیف دے اور پیٹرول پمپونا باندھی اور چک پوسٹ باندھے حکومت سختے لگولی دے کم گرتوارن شروع دی اغوا جنا دیمو کاروبار دیمو سکولونا دیمو زندگی نور سر ملاتی اغا دیر زیاد متاثر شوی دی اور یو عجیب و ٹینشن ماحول جوڑ شوے دے
بلخوا پا دغا ټول صورتحال د ضلع انتظامی دریز مخې درغلی او نه پولیسو سویلی البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل مشال لوډیو ته پر 14 اکتوبر ویلی کله هم علاقې ته د راجوړ شوي ستونزو او کشالو د حل لپاره راشي نو حالات ورته هغلته نور هم خراب کړی شي ګول وای د غزلې داسې کړي چې تر څو پر مسافرو د شوي برید پښتنه نه وي شوي د جرګې غړیو خپل کار د احتجاج په توګه ودرولې د سرکاري جرګې غړي زیاتوي حکومتي مشران د نوړه پیښه په راپورته کې دلو سخت خفه دي او غواړي چې مجرمانو ته د قانون مطابق سزاګانې ورکړي هغه دا هم ویلي د اتوار پرز د پیښې په تړاو تر اتیاو پورې مشکوک خلک نیول شوي چې پکې ځنې اهم کسان شامل دي
نو حکومت خپل کاروایی بالکل شروع کړي دي او خو سنجیدګي سره او بالکل یې کوي چې وینه کې دا ټول کورمې د پره ډېره خطرناک خبره خو مودا یو چې داز خو خود کوم ځکی وی څنګه امن خرابای او د امن دشمنان وی په کار ده چې د قوم مخنیوي حکومت وکي امن راوستل د حکومت ذمہارتیا ده
په کورم کې یو کال وړاندې شې سونی مشرانو په خپلو کې یو داسې موعده کړي چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه په خرمنست شینو په شخصي او یا کمی کچر څوک بچاته سنه وای او کچا قانون په لاس کې واخستلو نو 12 کروڑ روپې جرمانه بورنه اخستل کیږي په هغه موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماته دلو لا مجرم فریقا جرمانه اخستلو ذمہ وار ده طارق کورکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره په پیښور کې وست مسپخین 2:30 بجې شوې. زنې لند خبرونه دادی چې د خبر پښتونخوا په بنو کې وسلوالو د پولیسو په یو مرکز برید کړی. دا مهال د پولیسو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د مشال ریډیو خبریال د پولیسو په حواله وایي چې په دې پیښه کې درې پولیسوالا او درې وسلوال وژل شوي دي. د برید سیمواری لا چا نه ده منلې. یو بل خبر بیا دادی چې د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیس وایي چې له واده نه د انکار کولو په سر یو 13 کلنه جنۍ وژل شوې ده. د پبوتاڼۍ پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل دریدا په نامه د جنۍ پرون ماښام له خپل روډ سره په موټر سایکل روانه وه چې د پبو له سبزي منډۍ سره نږدې په ملزمانو ډزې وکړې. د وژل شوي جنۍ ورور پبوتاڼۍ کې رپورټ درج کړی دی چې پکې دوه کسان حمید او ودود د ردا په وجنا تورن کړی دی. پولیس وایي د حمید او ودود د نیول لپاره هلی سلی پیل کړی دی. بلخوا د تورن او کسانو لاړخه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. بل خبرداري چې په خبره کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګې په پاکستانی پوز او وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې په دوه میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. تیر شپنا وخت د دغه درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوو 80 مشرانو د ګډون کوونکو په تجویزونو مشتمله 20 نکاتي اعلامیه جاری کړې ده چې پکې د سوري رواج ختمولو په سمشو ضلعو کې د وړیا بجلی او په نور خبر پښتونخوا کې د یو یونټ نرخ 500 روپۍ ټاکلو، د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله په ټولو سرحدي لارو بغیر د پاسپورت او ویزو تګ راتګ ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې هم شاملې دي. اوریدونکو دا اوسنی لنډ خبرونه او اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله. د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړ کړی دار اسه چورتا وښو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو دا ونې په خبرونه کې د 2023 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو د سانګې د جایزې په اړه معلومات ل لیکوال او شاعر هارون سورانی سره مرکه او د فلم سټار رمان د ژوند د کیسې لومړی برخه اوریدل شي. د خبرونه د تازه نجیب عامر وړاندې کوم. په ادبیاتو کې د 2023 میلادي کال نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوال هان کونګ ته ورکول کیږي. هغه د 1900 کال د نومبر په 8مه د جنوبی کوریا په ګوانګ جو ښار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د هغې ویجیټیرین یا سبزی خور ناول زیات شهرت موندلی او د انګریزۍ نه پس تر نړۍ نورو ژبو ته هم ژباړل شوی دی چې پکې د اردو ژبه هم شامله ده. دا د هغې میرمنې کیسه ده چې له نفسیاتي مسایلو کړیږي او د فامیل له پامه غورځېدلې ده. دا ناول چې په 2016 کال کې له کوریایي ژبې انګریزۍ ته وژباړل شو نو د ادبیاتو د نړۍ یو بل معتبر ایوارډ انټرنیشنل بوکر پرایز یې وګټلو. د نوموړي پلار هان سیوینګ وان هم لیکوال دی او د خپل هیواد په کچه یې نوم د ادبیاتو په څانګه کې ځلولی دی. هانګ کونګ په یونیسی پوهنتون کې کوریایي ادبیات لوستلي او بیا وروسته په 1999 کال کې د امریکا په آیووا پوهنتون کې د لیکوالۍ په نړیوال پروګرام کې شامل شوله. نوموړی د خپل ادبي ژوند پیل له شعر لیکنې کړی او په 1993 کال کې په درې میاشتنۍ مجله ادبیات او ټولنه کې د هغې 15 نظمونه چاپ شول چې یو پکې منې په سیول کې نومیږي. سیول د جنوبی کوریا سرخار دی. په تعقیب یو کال وروسته هغې د لنډو کیسو لیکل پیل کړل او د سیول ښار د شینمون په سرلنۍ ادبي مقابله کې لنډې کیسې جایزه وګټله. په 1995 کال کې د هغې د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه خپره شوه چې د یېسو یوه مینه نومېده. د هغې د کیسو دې ټولګې د خلکو پام ځانته واړاوه. په 2001 کال کې د نوموړي بل کتاب چاپ شو چې په سکون سره د ویلو لپاره سندره نومېده. ورپسې د هغې د موسیقۍ یو البم خپور شو. په لومړیو کې هغې نه غوښتل سندرې ووایي خو د جنوبي کوریا د موزیک یو پیژندل شوی ډایرکټر هان جونګ ریم پر هغې ټینګار وکړ چې په خپله دې سندرې ووایي. د هانګ کونګ انګلیسي ته ژباړل شوی ناول ویجیټیرین یا سبزی خور په 2016 کال کې د نیویارک ټایمز د کتابونو په ارزیابۍ کې په 10 غوره کتابونو کې شامل و. نیویارک ټایمز همدارنګ دا کتاب د یوشتمې پیړۍ د غوره سلو کتابونو په فهرست کې شامل کړو چې نه سلوختم ځای خپل کړو. د نوموړي یو بل کتاب چې سپین کتاب نومېده په 2013 کال کې د انټرنیشنل بوکر پرایز لپاره شارټ لیست شو. د هانګ کونګ ټول دیارلس ناولونه او ناولګوټي، دوه د لنډو کیسو کتابونه، دوه د مقالو ټولګي او یو د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. د هانګ کونګ په دوه کتابونو ویجیټیرین او بیبی بودا باندې فلمونه هم جوړ شوی دي. سویډن اکاډمۍ د 2023 کال د اکتوبر په 10مه اعلان وکړ چې د سخت کال د ادبیاتو نوبل جایزه به هانګ کونګ ته ورکول کیږي. هغه د جنوبي کوریا لومړنۍ لیکواله ده چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. په مجموعي توګه چې د 1901 کال راهیسې د نوبل جایزې د ادبیاتو په څانګه کې ورکړل شوي ټوله شمیره 1100 ته رسیږي. هانګ کونګ په 43مه میرمن ده چې دا معتبره جایزه ګټي. نوموړي ته به $1,000,000 ورکول کیږي چې 11 میلیونه سویډنۍ کرونه ترې جوړیږي. د هغې ورځې په هیله چې په لر او بر کې یو پښتون لیکوال او شاعر ته هم د سویډن نوبل کمیټي دا معتبره جایزه اعلان کړي. د مشال رډیوي مجلې ته غواکې هارون سورانی د بنو سیمې لیکوال او شاعر دی. نوموړي د پښتو ترڅنګ اردو ادبیات هم لوستل دي او په دواړو ژبو کې لیکل هم کوي. هغه وايي په دواړو ژبو کې د نثر ترڅنګ شعر هم لیکل دي. نوموړي په اردو ورځپاڼو کې ادبي کالمونه هم لیکي. هارون سورانی وايي اردو ژبو خلکو ته د پښتو د معاصر ادب د موادو در رسولو هڅه کړې ده. هغه تازه تازه په یو کتاب کار کوي چې په ترس کې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي. ما په همدې پلمه له هارون سورانی سره خبرې کړې دي چې ستاسو په مت راګرځم. او تاسو ما ووریدل چې تاسو ځنی ترجمه هم کړې دي افسانې مشبړلې دمو ل پښتو نه اردو ته ژباړلې، کله اردو نه یا نور ژبو نه پښتو ته ژباړلې دي. د دې کتاب افسانو د کوم چاپ کیدونکو کتاب چې د په ډېر کلک معلومات راکې
امیر صاحب لکه مخکې ما څنګه ذکر وکړو نه چې زه بنیادی طور په دې نظریه باندې کار کوم چې د پښتنو لیکوالانو افکار، د دوی فکر، د دوی نظر، د دوی سوچ، د دوی صلاحیتونه زور دودانو ته ورپېژنم او په غواړم چې دا په ملکی سطح باندې یا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم د اردو په حواله باندې یو نیټورک دی نو هغې ته ورسېږم. نو دا ما چې کوم افسانې ژباړلې دي دا د پښتو نه ما ژباړلې دي اردو ته، او د کتاب نوم ما ایښودی دی افسانې تازیانې. افسانې تازیانې جی جی
تاسو د کومو لیکوالو تاسو کیسی انتخاب کړی د پښتو ادب د کومو لیکوالو کیسی مو شامل کړی دي؟
امیر صاحب دې کې ما لس افسانې شامل کړی دي.
ها
چې هغه کې دوه افسانې د مهدی شاه بچا دي او دوه افسانې د اجمل خټک دي، دوه افسانې د قلندر مومند دي، دوه افسانې د زیتون بانو دي، او دوه افسانې د طاهر افریدی دي.
صحیح. نو دا لکه دا خو تاسو چې کوم نمونه ټول یاد کړه د پښتو افسانې هغه د سر نمونه دي، او حتما د دوی هغه ښې افسانې بس تاسو لاسو ته درغلي وي، تاسو د ادب زده کړې کوئ، نورو ته ادب ښایې. نو کله مو چې انتخاب کاوه نو سمو ذهن کې و چې داسې افسانې را واخلم چې د اردو ادب هغه خلق ور سره آشنا کما. سه د انتخاب پر مهال مسته ډیر زیات فوقیت ورکاو
امیر صاحب په دې کې وزه د یو ډیر ګران او خاغلی ملګری نوم غالم ډاکټر همدرد یوسفزی.
bale
مونږ په یو غونډه کې شریکو په اسلام آباد کې ادبی غونډه وا. نو الته ما د خواهش ظاهر کو چې زه داسې افسانې لکه ترجمه کول غواړم او سو مې انتخاب کړی هم دی.
صحیح.
نو په دې کې هغوی دا مشوره مال راکړه چې که صرف دا کسان تاسو وساتئ او نور لکه یو څو کسان زما په دغه کې نور هم وو نو دا به ښایي بس همدا 15 کسان کافی دي. نو چونکې د دوی فکر چې کوم دی، یو خو زمونږ د ترقی پسندی نه بوالو او په وطن پرستی باندې با یا په قومیت باندې با ودریو او په دې دواړو دغه کې را مونږ ترقی پسندی والو او کم پرستی والو په دې کې زه ویم چې د پښتون مقام د پښتنو نه صرف کلتور راځي د دوی مسلې راځي د دوی ستونزې راځي بلکې د انسانیت هم ډېر غټ غټ اقدار چې کوم دي په دې افسانو کې نه صرف راغلي دي بلکې هغه اقدار چې قتل کیږي نو دا هغې ذکر هم ډېر ښکلی شوی دی.
هارون سورانی صاحب، تاسو نه مخکې هم ځینو لیکوالو د پښتو افسانې اردو ته اړولې، ځینو خو یې په اول لاس په اردو کې هم لیکلي. تاسې د زیتون بانو ذکر وکړو، فکر کوم هغې په خپله هم په اردو کې به یې هم خپله قیسې لیکلې. اسیر منګل صاحب ځینې قیسې اردو ته ژباړلې وې. ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو نه وړاندې کومو کومو لیکوالو دا هڅه کړې ده چې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي؟
زما په دغه کې معلوماتو کې اسیر منګل صاحب یو زما خیال دی سلویخت افسانې دا چې کومې دي، هغه د کتاب نوم خو به زما هېر شي چې فسانه کوهسار زما خیال دی هغه نوم و، افسانه کوهسار داسې نوم یو. نو هغه ژباړلې دي، دا خو راته معلومې دي. او څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زیتون بانو خو خپله هم لیکلې دي، او د دې سره سره د ایاز الله ترکزي کتاب دی، نوم به رانه هېر شي خو بلیاس خاکسار زمونږ د بنو یو ځوان ادبه دی، لیکوال دی، نو هغه ترجمه کړی دی. او د دې سره سره داسې نور لکه ماته یا خو به راغلی نه مخې ته، او یا به داسې چې زما توجه به یې ځان ته راګرځولې نه وي.
طاهر صاحب، طاهر افریدي صاحب فکر کوم ناول لیکلی په خپله په اردو کې، سعدالله جان برق صاحب په اردو کې ناولیټ لیکلی، بلکې سسپنس ډایجست کې د هغوی هغه په آخري صفو کې د برق صاحب یو ناول راغلی. ماخام خټک صاحب لګیا دی د پښتو د ښځینه لیکوالو مخالې، نن سبا تاسو چې دا کتاب چاپ کوئ هغه په همدې ورځو کې لګیا دی، پښتو افسانې اردو تجباړي د خزینه لیکوالو کار، فکر کوم کار کافی روان دی.
انشاءالله دا ښه روان دی، او زه وایم چې دا کار چې مخکې بوزو دا ښه دی، ځکه چې هو زمونږ کلچر، زمونږ کلتور، زمونږ تهذیب هغه راوړل مخې ته غواړي. یو بل دا ده چې مونږ ګورو چې اکثر د پښتنو متعلق ځینې ډېر غلط داسې سوچونه نظرونه خلکو را جوړ کړي دي، او زه وایم دغه خود ساخته دي، داسې نه ده. که نه پښتون قوم چې کوم دی هغه ډېر د اعلی اقدار او سختن قوم دی، داسې قوم خو نه دی چې هغه چاته سپک شي. مونږ خو ډېر درانه او درنو اقدارو خلک یو. نو زمونږ دا خیال دی چې دا افسانې او یا دا ناولونه یا زمونږ په دې کې خو زمونږ کلچر پروت دی، زمونږ تهذیب پروت دی، زمونږ ژوند پروت دی. نو که دا مخې ته راشي نو یو دا هغه کلیریټي به هم وشي چې دا خلک چې کوم د پښتنو متعلق بل نظر لري هغه به بدل شي.
صحیح. سورانی صاحب، تاسو زیاتره خبرې په نثر باندې وشوې، په دې ژباړې کتاب باندې وشوې، ستاسو شاعري خو هم په خپل مقام باندې یو ښایسته هڅه ده، تاسو ښایسته شاعري کوئ. نو د شعر مو څه کتاب چاپ شوی یا د چاپ کولو اراده لرئ؟
زما امیر صاحب دوه کتابونه چاپ شوي دي، خو لږ ډېر مخکې چاپ شوي دي. یو کتاب خو زه د 2000 کالو تقریبا دوه کې 2001 کې زما لومړی کتاب چاپ شوی و، د سرسیل په نوم باندې، د نوم
سرسیل. او دویم کتاب
مقامي تورې دی، او زه به دا وایم چې که سړه سیلی د دې کا اسم مکبر جوړ شي نو دا به سرسیل.
صحیح صحیح. او دویم
کتاب زما په 2006 کې چاپ شوی دی، پړاو په نوم باندې.
صحیح. نو دا خو ډېر کلونه وته، لوس خو پکار دی چې بل کتاب هم چاپ شي.
بالکل. بس په منځ کې لکه تاسو سره مخ کوم یو مرکه کې د کلندر صاحب د کتاب ما ترجمه کړې وه اردو ته، صبح دم په هغې باندې ما ډېر وخت ولګاوه. که نه
صحیح صحیح،
اته نه کاله زما شکم او باغې باندې ولګیدل، نو په دې مانس کې ډېر غټ دی راغې.
دا تاسو هغه سباون کتاب د کلندر صاحب چې اردو ته ژباړل؟
بالکل، سباون چې ما ترجمه کړې دغه صبح دم په نوم باندې.
صحیح صحیح نو اوس تاسو خپل تبازه د چکه مخپل شاعری ده بل غن بل مجموعه بل خیره کله چپ کی
ان شاء الله چې بس تیار ده سراب په نوم باندې به ان شاء الله چپ کوم
صحیح
او امید دې چې کمپوزینګ هم خپل کوم تیار دی بالکل خو بس چې خدای را لدا توفیق راکړي چې یو اسمه چاله ورکم ان شاء الله
صحیح اللہ دے بریالے لرا پخپلو کارونو کی مونگ بدر نیو شیر او رو نو سرا تاورے غزل لا تاورے
بلکل جی چی تاسو زخو بنیادی طور خو غزل لکما نو غزل با او رو انشاءاللہ
نو بس غزل با او رو
تاسو نظم خو زما دمرا دا غنشتے لکا نظم خو یو بیر دنیا دا او بلد دا چی دا نظم خپل خلق تی نو د دې وجه نه لکه زیات زما چې کوم ادغه دی ادا غزل دی
نو بس تاسو نو بس تاسو غزل وورو نو سره تاوروي سورانی سیب
بس خو دغه دی داسې ورکوټ غوندي دغه خو وایو
ارشاد
اچھا د غزل مطلب دا درنا د پلویانو یې تایید کړو درنا د پلویانو یې تایید کړو زکا توند سیلی هر سراخ شهید کړو
ډیر خسته ده
درنا د پلویانو یې تایید کړو زکا توند سیلی هر سراخ شهید کړو
واه
او نن مې بلخ کلی تو قتل پمینا
واه ډیر
نن مې بلخ کلی تو قتل پمینا ځان مې پریخو پر رقیب باندې مې عید کړو
ځان مې پریښو په رقیب باندې مې عید کړو
رقیب باندې مې عید کړو او نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله که تایید کوو که چا به مې تردید کړو
ډېر ښایسته
نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله که تایید کوو که چا به مې تردید کړو او په بلها ښکلو مې وویشله مینه
بلها خکلو می اوشلا مینا
خکلو می اوشلا مینا یو جهان لدی خوگو می مستفید کرو
یو جهان لدی خوگو می مستفید کرو خوگو می
مستفید کرو او نوی نوی انتظار با می کولو نوی نوی انتظار با می کولو ستا دا لوز با پخپل ما تجدید کرو
دیر خیستا دی
او دا گلشن خاموشی هم ساتی نظر کے
واہ
د گلشن خاموشی هم ساتی نظر کې د باغوان په باغوانی مو تنقید کړو
ډیر خسته
او د جدت په نشه مستا ابهام گویا د جدت په نشه مستا ابهام گویا خپل پیغام دې د عوامو نه بعید کړو
ډیر خسته
او چې د کوم یو پیر گدی ته به هم غل شوم چې د کوم یو پیر گدی ته به هم غل شوم د هغه به مې هارون ځان مرید کړو
واه 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 ډیر ښایسته هارون سورانی صاحب ډیر ښایسته
ډیره مننه ډیره مننه
ښکلی شاعري مو ده او ستاسو په ژباړې هم خبرې وشوې ستاسو په شاعري هم تاسو چې دا په اخبارونو کې لیکل کوئ په خوا خو تاسو په اردو اخبارونو کې هم لیکل کول اوس په پښتو کې هم لیکل کوئ په وحدت کې چې ستاسو کوم کالم راځي په دې کې هم ادبي او تنقیدي لیکنې وي څه خپروئ په دې کې
پدې کې امیر صاحب ما کوشش تا کړی دی چې یو خو مونږ چې کوم عام د خلکو ملګرو د شاعرانو ادیبانو کلمونه ګورو یا مضامین ګورو نو اکثر د ژوند او فن په حواله باندې یا د چا کتاب په حواله تبصره ای نو پدې کې ما یو دا ځانګړتیا ستلې ده چې زه د یو شاعر کتاب یا کلام یا د هغه په فن چې کله خبره کوم نو د هغه په شاعرۍ کې څه یو خاص نقطه راوباسم چې هغه د تنقید په دغه کې راځي لکه د مثال په توګه تاسو اوس د مخام خټک صاحب ذکر وکړو که نه او زما چې راروان کوم دغه دی لیک دی هغه د مخام خټک صاحب د غزل په حواله دی
صحیح
او هغه کې ما د جدیدیت چې کوم رنگونه دي هغه ما تلاش کړی دي نو لیک زما داسې چې اوس چې زه کوم موضوع تلاش کوم په دغه کې د چا په شاعرۍ کې نو په سر کې د تمهید په توګه داغه اصطلاح لک تعریف او داسې وضاحت وکم او داغه نه پس بیا داغه شاعر د کلام نمونه راوالم او په مختلفو حوالو چې کوم د اشعار دغه نو هغه راوالم او د نمونه په توګه لکه غټه خبره ده چې مونږ چې دا تحقیق کوملاره ده په دې لاره که مونږ تنقیدي نظر واچو نو زمونږ د ادیبان او شاعران دا ډېر د غټو خوبیو سختن دي او ډېر د فن باریکې باریکې نقطې د دوی په شاعرۍ کې د کلام کې موجودې دي خو رابرسیره کول غواړي.
صحیح، بالکل رابرسیره کول غواړي. او هارون سورانی غوندې ځوانان چې وي نو دا غمی به رابرسیره کوي. تاسو نه ډېره مننه هارون سورانی صاحب، مینه مو وکړه، ښه ډېره مو وکړه، کور مو ودان، ژوندي اوسې.
الله مو خوشحاله را امیر صاحب، ستاسو ډیره مننه چې مالم وخت راکو. زه ستاسو ډیره مننه کوم د زړه د تلنه. خوشحاله اوسئ.
لیکوال، شاعر او ژباړن هارون سورانی او چې د خپلو ادبي هلو ځلو په اړه معلومات راکول. اوس ورزو فلمی نړۍ ته او د فلم ستوري امان له ژوند او کار سره آشنا کیږو. امان وایي که قسمت ورسره یاري کړې وای نو دا ویاړ به د هغه په برخه و چې د پښتو په لومړني ګڼل کېدونکي فلم یوسف خان شیربانو کې به د هیرو رول لوبولی وای. که څه هم امان وروسته په ډیرو پښتو او د نورو ژبو په کامیابو فلمونو کې کار وکړو او ولس کارم خوښ کړ، خو امان څو کال وړاندې یو کتاب ولیکه چې نوم یې دی مې ایک فلاپ هیرو، لیکن اوس د یو بل کتاب تر لاسه لاندې لري. ما د پاکستان د پښتو فلم انډسټری د دې لوی ستوري سره په تفصیل خبرې کړې چې د مجلې په یوه ګڼه کې نشي راتلی نو په برخو باندې ویشم. اوله برخه به تاسو دلته واورئ. امان خان، ستړي مشه، په خیر اغلې.
تاسو ستړي مشه، په خیر.
ډیر مننه
امان، الله مې عباس ساته، خدای مې خوشحال ساته، راز بیماری نه خدای مې محفوظ ساته. هم سره
ډیر مننه، تاسو دم خدای پاک ژوند لري. امان خان، یو لوی فلمی کیریئر تاسو تر شا لري، تاسو په برخه ډیر کارونه دي، خو درته وای چې نن سبا چرته ژوند کوي او بس ریټایر دی، یعنی فلمونو کې اوس کار نه کوي، نن سبا چرته؟ دا
تاسو اول خو تاسو مشهور ما تاسو پروګرام راغ نه دا کوي مشال ریډیو، نو ډیره مننه. ما شاید صاحب سچ تم کې ذکر کړی کنه یو ځل منو کې هغه ما انټرویو ریکارډ کولا، نو هغه پروډوسر ما علم کې اضافه وکړه کنه مو حسین کې. حالانکه ما سٹارټ چې دا زه څه سټوډنټ وم کنه، نو مونږ کالج طرف نه تلو، سو یو وخت به یو پروګرام کې ته ریډیو میگزین پروګرام تایګه به دا سه ډراما دا سه وغیرہ به کې تقریبا 20-25 منټه یا 35 منټه دا پروګرام بو. نو دا وخت نه مطلب دی ریډیو سره. بیا چې سو مونږ فلم تر لو ټیلی ویژن وغیرہ نو بچت تا ټایم ملایو دو کنه، نو دا ډېر مودې بعد اف ام والا هغه ریکارډ کولو، نو هغه ما ته وویل وی امان خان زه تاسو ته پته یا نه پته، لیکن زه تاسو ته یو خبرې پوهیم چې تاسو ریډیو ته ټایم نه ورکوئ. ریډیو افادیت اوس هم هغه سے قائم دائم دی کنه، نو هغه ما ته وویل چې امریکا پریزیڈنٹ ونس یې بند کنه، once a month yeah that's the zarur put for radio bande matra address kai
sahi
che matlab that is compulsory aur da gach da yani television ta dora gi da preference nor kai aga news wagera chali kana lekin baqaida radio bande no mail yaar da ho ema da para matra de malumat malumat ki khabar da upra push no na kisi ke kisa ruwata ریڈیو مطلب افادیت ہے اسم خلق اوری ډیر شوق سره اوري. دا تاسو سوال جواب نه مختصر به کم
کنا
کیریئر خو تاسو ته پته ده چې یو لایف وو تیر شو پنځوس کاله نه سیوام شو چې موږ مطلب د فلم ټیلی ویژن سټیج پوښتې سره وابسته یو خو موږ بس دا ریټائرمنٹ لفظ تاسو استعمال کو کنه نو اکثر خلک تاسو کو کی چې څنګه ریټائرمنٹ لفظ تیر وي تاسو مایل خبره وره ز گورنمنٹ ملازم نه ما نه چې ته پرایویټ ادارې کې کار کوم پوښي چې ز مطلب یا بینک کې چاګی نه ز مطلب دا دغه واله ما اډو دا ډیر خل داسې والی که نه ریټائرډ من یک مشرقی ته رقم ملاو شي یک مشرق ملاو شي نو مایل زه دغه نه یم گورنمنٹ امپلائی چې مطلب ریټائرډ یم زه ریټائرډ نه یم خو موږ داسې حالات سره دو چار یو چې انټایرلی مطلب فلم بزنس فلم میکنګ داسے ڈاؤن فال ورتا ہوا ہے زوال ورتا ہوا ہے پوچھے راغلے چھے آغا سٹوڈیوز چھا کم مطلب آئی ڈونٹ نو چھتا چھتا سٹوڈیو تتلیو کنین چھے آٹ نو فلور بو آغا نہیں تلے کنین آٹ نو فلور کے لگا تھا چھوٹے اس کے دو نو دا پوزیشن دے فا لاس فیو ایرز کنا چھے آغا سوائے یو سٹوڈیو نایا ور نیو سٹوڈیو نایا لاہور کے باقی سٹوڈیوز چھے دی آگی نا ویئر ہاؤس نے جوڑ دی گودامونا جوڑ دی نو سڑا حیران چھے چھے دلتا کہ مو تا بو ٹائم نا ملے ہوئے دو اس پاکے ٹرکونا والار دی خل دا ٹرکونا تا بوریانی اچھے بوریانی کزائی نو دا پوزیشن تا دا غر آگلو
اس تے یادن افسانی اخکاری
شان مطلب الیکٹرونک میڈیم چی دا اغم مطلب دے جی خون مزہ نشتا کنا
دا او فلم ستوري امان چې د مرکې ول برخه دل ته ختم شو پر اتلونکو خبرونو کې بعد نو موړي د دې خوندور مرکې نور برخه هم د توړاندې کو واستو مجلی د دې غنی وخت پای ته رسیدي خپل قربان نجيب امیر ته اجازه ورکړي ته خدای په امان د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکې
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو سره
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زبوک بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زموک پتا دا حل تا ورشی تبصرے پریک دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کڑی. Thank you.